Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به واوري: د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له لوري د جنونو د شونځیو د پرانستلو پریکړه مثبته بودی. د افغانستان روبات جوړونکو جنونو په طالبانو ژغ وکړ چې د جنونو شونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. ملګرو ملتول نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي په ژمي کې د لوبړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي او نن د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل: د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د استازي مرستیال فابریزیو جزایریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځول کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
د خپړو په دې نړیوال ورځ مو نړۍ ته پیغام دادی چې افغانستان ما هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
چې رمیاشت ملګرو ملتو په کوربه توپ د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د سباندی یو میلیارد ډالر او تیر سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپای ټولنې له افغانستان سره د سباندی یو میلیارد یورو بشري مرستو ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي د سوداګرۍ پر پراختیا او پرشمې کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوي چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل د غزیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاءالحق حقمل پرون له ازبکستانه تر رواني دو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل:
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې همداراز راغلي د دواړو لوريو ګمارل شوی کاری ډلې به د همکاریو پر دغه موضوعاتو خبري کوي او په لاسو ورځو کې به د لاري یو نقشه بشپړه او د دواړو خواو ترمنځ ور باندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خپندي توپش بنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسولیت منلې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو چې په نتیجه کې وڅل بیش کسان ووژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قومندان عبدالغفار محمدی ویلي د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسله وال وګمارل شي. د ده په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلووره مسابقه سرلنن یک شنبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیلېږي. لومړی مسابقه به نن د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوې چې لا یې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې، خو دویمه مسابقه به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړي دي. د خبرونه لازاجی راډیو اوري. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کار ورزیات شي. د نازنین زاغاری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړنی حکم لمخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولای، معنا دا چې له ایران نه شي وتلی. نازنین زاغاری راتکلیف چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. پر هغه د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګیدلې او د 15 کلونو د بند سزا ورکړې شوې ده. هغه په ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي او د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړې چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یو امریکایي بیړۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو په مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. ارام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمانداني پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه کښټۍ دی د دوی د سمندري ځواکونو د کښټیو مخې ته ورغلی وي ناسمه ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د یو اس اس جیفی په نوم امریکایي بیړۍ د اکتوبر په 15مه د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته و چې د روسیې و جنگي بیړۍ شپېته مترې ته ورنږدې شو. زموږ غله ازادي راډیو او د خبرونه زیس متصاروند سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو ویلي چې جربه د جنو شوانزي پرانیزي. د راپورونو لړۍ په همدې موضوع پیلو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي کڅ هم د طالبانو لخوا د منځنۍ شوانزیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شوانزیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او شزو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د شزو د برخي مدیر وای ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبري کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطي دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي هله شوولې و چې طالبان شاید شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ونزیو د تک اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د شوزو د برخي مدیر هی دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې جنونو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړی.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانیستل شوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو
میرمن هی دربار وای طالبانو لکل چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګه کړي د شوزو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وای فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په باندې کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د شوزو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرز العمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښځو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی هڅه کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمنيو دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي جدي کار روان دی ډیر ژر به د موضوعات حل شي مخ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پخولان دي کوو په دې برخه کې جدي یو
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټول ولایتونو کې جنو ته لښ په جوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې جنو ته اجازه ورکړي چې شونځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم جنو پریشي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنی وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرحه کار کوي چې لیوي یا دوه میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع شوي وې.
د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو هم په خپل رسمي پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د شونځي او دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې ځوان نسل زده کړو سره ډیره لیوالتیا لري او دا اساسي حق باید ورڅخه وانه خستل شي.
امیدوارم که دیگه ایرقم اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چه افغان رو با جورمون کنجونو تا خوانزه و دا بیر تخلاصون دا غختنی لپا رخ برا کرده. دا ویدیو چه دا جمعه پا مخام دا افغان رو با جورمون کنجونو پر رسمی فیسبوک پر نخ برا سوی پا کل طالبان رو غختل سوی چه نجونو زدکاون کو پر مخت دا خوانزه و دروازی بیر تپرانیزی. د غونجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې ک د انجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر سي د افغانستان نوم بعد نړۍ په کچه وځلوي او یړونه به ورته راوړي. د غونجونو لړل الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مختوري خو د نورو ټولګیوالو په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د انجونو خوانځي د بیرته پرانیستلو غوښتن کده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا خوندي ته ځو دا شان مو نور ملګری او ټولګیوال هم هله لري چې څو وخت به یې بیرته خوندي ترانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یو ورځ نړۍ بدل کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړی ده. دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید روانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګي زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د خوانځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې لومه تر دولسمه ټولګي انجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل شي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبريالانو ته ویلي چې د انجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. خاغلی عبدی چې تیرونه یې له کابله کتنه کړي زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړای چې طالب مشرانو له وم تر دولسم ټولګیو د انجونو د خوانځیو د بیرته پیل لپاره پر یو تګلار کار پیل کړای چې دیوی یا دوی میاستو پترچ کی با خوانځي بیرته پرانیستل سي. د طالبانو په واکمنۍ دو سره میلیونونه خزینه زده کوونکي لته روو وست ورځو را پدی خو لزده کړو به برخې پاتې دي. ل دې وړاندې د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو نغښتي و چې انجونې دې لزده کړو نه محروموي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه په خپل تازه غنه کې د کندهار په شار کې د شیو پجمات کې د جمعې د ورځې بریټه اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول او تر دې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو پجمات کې ورته چاودنی د لسکونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو د اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نوري وسلوالي ډلې په پیاوړي کېدو دي او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور د خونړۍ پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندوز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به افغانستان وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پریکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نور د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لویدو او له ذهنونو په ورو کېدو و. کین اړخي او شی اړخي رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هیره شوې جګړه نور ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپل تازه غنه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو تر هغه شیبه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل نړیوال ټولنې افغانستان ته ډیره پاملرنه کوله، خو د سپتمبر لنیمایي را وروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیول ویدلای دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرخان په نوم بي خبريالي لیکلې ده. د دې خبريالي په باور په رسنیو کې د افغانستان د پیښو هریدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړي ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 شلم کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولي چې د خپلې تیری واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د شزو د حقونو درناوی وکوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې شمنوي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو بغچ نه اخلي چې له امریکایي او ناتو ځواکونو سره کار کړی دی، خو اوس چې له افغانستان د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده د طالبانو هغه بل څیره را څرګند شوې ده چې پر شزو فشار زیات کړي، کار او زده کړو ته نه پریږدي او د افغانستان په مرکزی سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډیر کړي دي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې که د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال نشي نو راتلونکي ژمی به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال له اړخه ډیر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو د کابل پونتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی وو. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لړخه د جدي خطراتو خبرداري ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه وسندېشمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعال ده او پر افغانستان د چاپریال لارخه چې جمع ورته ویلې سو د چاپریال یو نوې بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څول سيزو جګړو د مسلکي کډرونو نشټوالي او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نو موري وای او به هوا خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګړل کیږي چې د دغه هر یو ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغیز لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې لا بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سنسیټیو هغه دا حساس موضوع باندې دي لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ اوسني نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډیری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره د متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې پیو چلی.
شاغلی کبیر زیاته کړی چې چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو اوسنی نظام ته په کار ده چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړې حواله کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځیدلې ده او نن ورځ ډېرې علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوي دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترک ستونزه ده. د همدې اهمیت لمخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په 21مه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یو ونی په همدې نوم ونوموله. پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو اوس مهال شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعال دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته سترګواښ بولي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کرکټ د شل اوره نړیوال جام لوبي نن پیلی شي. لومړی لوبه د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په دې جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی و چې د شل اورونو نړیوال جام لوبي په هند کې وشي، خود کورونا وبال عمل له هغه ځای متحد عربی اماراتو او عمان ته انتقال شو. دا لوبي د متحد عربی اماراتو په پلازمینه ابو ظبي، دوبۍ او شارجه کې او د عمان په اله امارات کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې هغه اته لوبډلې شامل دي چې سر لننه به د جمعې تر ورځ په دوو ګروپونو کې لوبي کوي. په الف ګروپ کې آیرلند، نامیبیا، هالند او سریلانکا شامل دي. په بی ګروپ کې بنگلاديش، عمان، پاپوا نیوګینی او سکاټلند سره یو ځای شوي دي. له دې هر ګروپ به دوی لوبډلې غوره پړاو ته لاره کوي. افغان لوبډله په غوره پړاو کې ده. په دې مرحله کې هغه اته ټیمونه یو ځای شوي دي چې د شل اورونو له تیر نړیوال جام را وروسته د رسمي لوبو پر مهال ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او اړتیا ورته نه وه چې له لومړي پړاو نړیوال جام ته لاره وکړي. د غوره پړاو لوبې د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي او لومړۍ لوبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلستان او د تیر جام د اتل ویسټ انډیز ترمنځ هم لوبه کیږي. په غوره پړاو کې په الف ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یو ځای شوي. په بی ګروپ کې افغانستان، هند، نیوزیلند او پاکستان سره لوبي کوي. له دې هر ګروپ سره به د لومړي پړاو د یو ګروپ او بل ګروپ یو یو ټیم او له دوهم ګروپ سره د لومړي پړاو د یو او بل ګروپ یو یو لوبډله یو ځای شي او دا نړیوال جام به بیا د دې 12 لوبډلو ترمنځ د نومبر تر 14 دوام وکړي او په همدې ورځ به پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه، دوهمه د اکتوبر په 19مه او دریمه د همدې میاشتې په 13مه ده. بیا به د راتلونکي میاشتې په 3مه او 4مه نیټه افغان لوبډله خپلې لوبې وکړي. په دې جام کې محمد نبی د افغانستان لوبډل مشر دی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګې دوروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوزي تحرکات زیات شوې دي. په دې سیمه کې د تیرو دو میاشتو په وسطوالو نشته کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوې دي. هند ویر لري چې په افغانستان کې د افراطي وسطوالو تر واکمنې دوروسته د کشمیر وسطوال لا پیاوړي شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوي ډیلی تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبري اجنس د راپور لمخې د حملې د دې لپاره زیاتې سوي چې هند ته اندېښنې ولاړې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلوال لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1947 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه ورې په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلوالو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل حمله کاچنګ کړه. له هغه راهیسی په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلوالو حمله هم زیاتې سوې دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلوالو نشوتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلوالو تر ډیره ملکی هندوان او سیکان په نشه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلوالو نشوتو کې هندي عسکر او افراطي وسلوال وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره سیشن به د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. شغلی مودی ویلی چې خپل اندیشنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریک کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځانغوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودی اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته بچي د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي او له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نوی ډیلی تور لګولی چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي. هغه ادعا چې پاکستان یې ردوي. د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلې دي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه کړې چې افغانستان هیر نکړي او خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت چارواکی وایي اوس پاکستان ته د دوی تللي پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعاګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقه سر له نن یک شنبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیل شي. او د ایران د استیناف یوې محکمې حق حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله برتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. زمو شغل آزادی رادیو آوری
دا ژوند رنگونه
نوم می ذکر ده کنر ولایت و سیدون که من پس دعوت خر که می سمی سرای دکان ده شامپوگان دی تیل دی صابون دی سندل دی دا ودون سامان دی مختلف پر قسم داشته دی سامان شده
وس د ودونو سیزن ده کنه کار د سنگ ده
نو کار پروس کال کرونا دغه نه دی خو خراب شوې دی خلک سر 2 روپۍ نشته چې ځان له پیوړو واخلي نو دا سمساري سامان خو سیده چې دته 2 دغه نه دی خلکو الته نه چې 2 روپۍ نشته دی خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سر نشته چې دا سودا په ځان فار واخلي
بخ کې به ودونو کې خلکو څه سامان ستانه خسته څومره څومره روپو واخسته اوس اندازه څو تر رسیدلې ده
مخ کې د څه وخت برانلې چې یو وعده د پاره به سامان 6500 روپو واسته اغه دې تر رسیدل چې خلک 2000 د 3000 روپو سامان واخلي ځان تاغه شي نه چې ډیر مهم او ضرورت یوتای چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي
نو تاسو دغه څنګه مزدوري خراب شوی به بیان
مزدوري دومره خراب شوی چې وس د دکانا کرایه چې د اغه نو باسي مونږ ته مصرف یا په دې برابر سی که خو چې دکان کرایم نو باسي
یو د جګړو وجب می جګړو په خلکو بد اثر کړي کاروبارونه ته نه اخستې خلک زیات تخپل کلو پر خودو ته
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کلی دي خپل زګینې پریخې دي مسافر شوی دي او زینبل زیاته تلی دي نو کاروبارونه خراب شوی دي کارونه نشته چې خلک کارو کې روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي نو ډیره وجه د جګړو ده چې جګړه ختم شي خلک کاروبارو کې پیسې وګټي ځان ته په سودا واخلي روپۍ چې سړی سړی نو ځان ته به ار شخص شي چې روپۍ نه نو سودا به په چی واخلي
دغه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تنسده
غوښتنه مې ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جون کې نه دا د ټول افغانانو د یو هله ورزوده چې په افغانستان کې دایمي اوربند نشي او اصول راشي.